د امریکا غاګ دی وین نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې به لا پیاوړې کوي. دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې په پاکستان هم غږ کړی چې ترهګري ډلې دي د هند پر ضد د پاکستان خاوره نه کاروي. پاکستان دا بیان یو طرفه بللې او ردونه یې کړې. د امریکې د کانګرس غړو د زیارت په ورځ په شام کې د صدر بشار الاسد د واک نسکورېدو وروسته هلته د چین او روس د اغېز زیاتېدو خبرداری ورکړی. د بلوچستان صوبې په هرنایي ضلع کې د کویلي د قانونو د خواریکښو په یو ګاډي چاودنه وشوه. چارواکي وایي پیښه کې د 11 کسانو نه هم زیات وژل شوي او شپږ ژوبل دي. وسلوالو په جنوبی وزیرستان کې د کسټمز ادارې د چارواکو په ګډون څلور کسان تښتولي دي. بلخوا د پاکستان په وزویلي خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان 10 وسلوال وژلي دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ.
سړی مشه ز ساسو قربانه منځ شهید خبری خبرونه کې درته هر کله وایم. نن د جمعې ورځ د فبروري 14 نیټه د کال د 2024 د مهال وخت شوې ده. په افغانستان کې د شپې 9:30 پاکستان کې 10 دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. خبرونه کې نن مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ساسره به وار په وار شاملو. هله لرو چې را سره د خبرونه تر پای عمل پاتې شي. د امریکا او هند ژوري اړیکې آیا د صدر ترامپ سوداګریزي مالیه یا ټریفس او غیر قانونو کډوالو تګلارې د تعلقاتو کمزوري کېدلو سبب کېدای شي او کنه؟ آیا داسې مالیه د افغانستان په چیرې هیوادونو باندې هم تاغیز لرلی شي او کنه؟ په تیرې خبرونې کې په همدې موضوع باندې کوربه رحمان بونیری د افغان اقتصاد پوه محب اقبال سره خبرې اترې شوې دي او بحث شوی. راځئ چې په اړه سره واورو.
د دوو ملکونو ترمنځ د تجارتي راکړه ورکړه چې کیږي کوم مالونه چې د هغه ملک ناراضي امریکای ته او یا د امریکای نه زیاغه ملک ته په دې باندې یو ټاکس یا لګول کیږي چې تعرفه ورته ویل کیږي. پښتو یا فارسی کې ورته تعرفه وایي. پاغه یو د لاس پرسنټونه شروع تر 25% پورې کله لا دا دې پورې اړه لري چې هغه ملکونه څومره سره په دې کم ټریډ ډیل چې لري یا کم د تجارت په اخلاق باندې دیو کومه هوکړه سره کړي دغه مطابق دی یو بل باندې ټاریفس چارج کوي. په امریکا کې چې کم باس روان دی دا باس د ډیر وخت نه دی. دا باس نوې باس نه دی. په امریکا کې دا نظر دی چې د امریکای چې کم لوی قرضه ده دا یو تاثیر د دین دی چې امریکا د نوري دنیا نه ډیر اخستل کوي. یعنی ډیر تجارت ډیر شیان واردوي او لږ صادروي. نو د دغه د جوړولو لپاره دغه وسنه باس روان دی. بلې او په دې کې هند هم شامل شو. دغه ورسته اعلان چې ډونالد ترامپ وکړلې پاغه کې ویل شوې دي چې هر ملک په نړۍ کې کاغه دوست ملکی او که غیر دوست ملکی د امریکای چې څومره تعرف د امریکای په تجارتي مالونو باندې لګي امریکا به متقابل تعرفه د هغه په مالونو باندې لګي. د تاثیراتو د نگانه په زدمره ویمه چې دا کولای شي چې نړیوال اقتصاد ډیر زیات ګډوډ کړي او ډیر زیات چوندا په ډیر سرعت سره دا تعرفې لګول کیږي. وخت ډیر زیات پکې نشته دی. اکثرا کله شل ورځې یا کله یو میاشت وخت ورکول کیږي. دا کېدای شي چې دغه د تجارتي راکړې ورکړې دغه وضعیت ډیر په ډیر سرعت سره ګډوډ کړي.
او محب اقبال صاحب ما پښتنه دا هم و چې دا خود امریکا او کینیډا مکسیکو یا هندستان یا چاینا ترمنځ لاندې ده. خو آیا داسې یو هیواد مثال په توګه افغانستان په دې موهدو کې شامل دي؟ خو د دې اثرات هلته کې دي شي امکان موجود دی چې په نورو نړۍ کې په دغه شان شاته پاتو یا غریب هیوادونو باندې پریوزي د دې نړیوال اقتصادي جنجال څنګه
کاملن شته دي؟ دا ګورې ټاریفس چې دي په اقتصاد باندې ډایرکټ تاثیر لري. هغه ډایرکټ تاثیرات دي په امریکا کې وي چې امریکا کې چې کم شان دی او د نورو ملکونو نه راوړي دا غي قیمت به جګیږي او دا غي هغه د وارداتو مقدار به کمیږي. بل د دې تاثیر په هغه ملک باندې چې کم دغه ګډز یا دغه مواد صادری پاغي باندې به یالته به چې کمې کمپنیانې دي کم تولیدونکي دي کم زراعتي تولیداتو باندې چې تعرفي لګي چې کم فارمرز یا کم دهقانان دي د دوی په انکم باندې به تاثیر لري. غیر مستقیم تاثیرات د دې په ټوله نړۍ باندې کېدای شي. کله چې لوی هیوادونه د امریکای غوندې لوی هیوادونه او د چین غوندې لوی هیوادونه په اقتصادي راکړه ورکړه کې مشکلات سره پیدا کوي نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي. کله چې نړیوال اقتصاد ټکنې کېږي دا نو بیا په ټوله نړۍ باندې تاثیر لري. په افغانستان باندې په ډېر واضح ډول باندې تاثیر لري ځکه افغانستان د نړۍ د اقتصاد یو برخه ده اگر چې ډېره کوچنۍ برخه ده ولی دغه نړیوال برخه به حتمن متاثر کېږي او هلته به د افغان تجارانو په کاروبار باندې به اثر پریوزي. کېدای شي چې کله تجارتی مواد او انتقال او دا شین کمیږي د دغه تجاری مواد تجارتی مواد او د انتقال قیمت لوړ لاړ شي او دا قیمتونه او دا شین ټول به بل اخر د افغانستان غوندې داسې اقتصادونه چې اوس د نړۍ د اقتصاد سره ډیر وصل نه دي هم متضرر شي. ولی چون افغانستان په دغه وخت کې د نړۍ د اقتصاد نه ډیر ګوښه شوی دی او د نړۍ ډیر کم هیوادونه هغه سره مستقیم تجارتی روابط لري چې دا یو ښه کار نه دی. دا افغانستان باید دغه سیونه وسیږي ولی دغه بیا دغه یو بد وضعیت په دغه وضعیت کې دغه تاثیرات د دې تجارتی جنجالونو په افغانستان باندې یو څه کموي.
ری وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې یو بل مهمه بحث هم لرو چې ستاسو سره به شریک وو. د امریکای صدر ډونالد ترامپ هند ته د جدیدو وسلو او مهمات ورکولو اعلان کړی دی خو پاکستان د امریکای لوري هند ته د دوه وسري وسلو ورکولو په اعلان باندې ژور اندیښنه څرګنده کړې ده. غواړو چې ستاسو سره په چیړنه هم شامل کو زموږ سره ملګری شوی دی د سیمې څخه چیړونکو او خبريال فخر کا کا خیل سپ ستړي مشه په خیر راغلي کا کا خیل سپ
مننه مننه
کا کا خیل سپ کلمړی خو تاسو د پاکستان دغه اندیښنو باندې لګرنا واچوي دا څنګهښنی لري او څه ویلې دي پس له دغه ملاقات او د صدر ترامپ او د مودي ترمنځ چې کومې خبرې شوې دي او کومې ژمنی شوې دي
د پاکستان د وزارت خارجه لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی پای کې خو دا خبره پټاګه کړې ده چې د امریکا کې د وزیر اعظم نریندر مودی او د پرزیدنت ترامپ په منځ کې چې کوم ملاقات نه پس کوم پریس کانفرنس شوی دی او کوم مشترکه اعلامیه جاری شوی ده یو طرفه ده او هغه په دې باندې حیرانتیا اظهار کړې ده چې شل کال راسي په امریکا او پاکستان اتحادي پارتنران پاتې شول د سکیورټي حواله سره نو پاکستان دیتا په دې نظر د دې غنټنه کړې د ویلي دي چې دا د یو ملک په ضد باندې نه د پاکستان په ضد باندې یو یک طرفه بیان دي چې دوه وادو جاری کړي دي او دا د سفارتي آداب چې کم دي دا د غیم خلاف ورزي ده. نو په سختو کو کې دا غنټنه کړې ده او دا غنم چې یو طرف ته دا سختو ټکو کې دا غنټنه کړې ده خو بل اړخ له زګورم پاکستان داسې چون کې د دې نو باندې د هند اقوام داسې سټېټمنټس راغلي دي چې زدا غړ مچ د پاکستان په دې باندې دومره پک کوم چې دای دومره دیان بنور کی یا دومره توجه به دي دغه سټېټمنټ ته نور کی د پاکستان توجه یقینا زميني حقایقو باندې کم چدي وخت په پاکستان کې په افغانستان کې پرتيال روان دي او په ګړد نړۍ کې او خصوصا د گاونډي چا پرچل کې چې روان دي نو د پاکستان غټ توجه په دې سيزونه باندې ده.
په خپل دغه بیان کې افغانستان باندې هم ذکر شوی دی چې ګواکي هلته هم په کار دی چې د ترهګر ډلو ته په لاس باندې یا وسلې ورنشي او یا هم د هغوی خاوره د بل هیواد لکه د هند یا لکه د امریکای پر ضد ونه کارول شي. کدی باندې تاسو لګرانا واچوي چې دغه پیغام سمانه لري
بشکه منځه دا ډیره مهمه خبره ده او د دې فکر اظهار پاکستان هم وخت په وخت کړی دی او صدر ترامپ په خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې زه به دغه وسلې ته واپسې ټوله خو نه کوله، مطلب وسله او نور سامان چې کوم دي داغه مالیه دي خو 2 بلیون ډالر پورې ده. زه به درته یو خبرې له وضاحتو کوم. منزه د بده مرغه ډیرو سیزونو کې مونږ دا په ماضي کې کتلی دي چې د امریکا پاکستان ته د هند په نظر ګوري، یعنی هند چې کوم تصویر غوښتي ته پېښ کړي، نو په ډیرو سیزونو کې مونږ کتلی دي چې دا غیر فشار د لاندې بیا امریکا کوشش کوي چې پاکستان سره خپل معاملات ټیک کړي. خو زه به دا ووایم چې دی د هند د افغانستان حواله سره نور نه خوځنیم، خو د افغانستان حواله سره د دینه اکثر مس کیلکولیشن کیږي. زه به یو مثال درکوم چې په جنوري 2023 کې اجیت ډول د افغانستان په دوره او هغه دوران کې هغه ملاقاتونه کول، او ٹی ٹی پی بیلې او بیا د افغانستان آرمی سره د روان وخت لپاره د کومک او د مرستیا خبري ورسره کولی. دوی د دې نه نو خبر چې په اگست 2023 کې په افغانستان کې سچویشن څنګه بدلیږي، او بیا موږ وکتل اوس چې ګورو یو طرف ته افغانستان کې د ترهګرې یا د دې وسلې د موجودیت خبرې د کم چې صدر ترامپ هم کړي، کم چې د یو ان رپورټ هم دی، خو بل اړخ لمن دا ګورو چې هغه حکومت یعنی د افغان ګوري حکومت هغه سره هندستان خپل اړیکې ساتي اوس مضبوطی ورسره، او په دلی کې د افغان طالبانو د سفارت ورکول هم خبر رواني، بلکې غالبا نومینیشن خورو خبره شوې ده. نو هند په خپل د افغانستان حواله سره کنفیوز دي، او سو پوری چې دا کنفیوژن د دنه دین نیل لري کړي، څنګه چې په جوائنټ سټیټمنټ کې مخکاري چې هغه جیش محمد خبرې کوي، هغه دلش کوي طيب خبرې کوي، ډېر زړې خبرې اوس سیزونه بدل شي ویلي دي. ټول تنظیمونه د نړیوالو خصوصا د امریکا اقوا د هند په وینا او د هند پرشر دلاته پاکستان چې کله په دغه تنظیمونو باندې د مشرف سره په دور کې بندیز نه لګول، نو دغه تنظیمونو وجود ختم شو. خو آیا عقیده ختم شو یا خلک ختم شنه؟ هغه بیا موږ د ٹی ٹی پی په شکل کې، د افغان طالبان په شکل کې، د اظهارات په شکل کې لکه نمونه بیا بدل کړو، او خو هغه دغه تشکیلونه پاتې نشو، هغه تنظیمونه پاتې نشو. نو زه دا ګڼم چې د هند د کنفیوژن مخکار دي، څنګه چې ما ذکر وکړو چې یو طرف ته ټول سونه چې روشن فکر زمونږ افغانانو په ګرد نړۍ کې، یورپ کې، په کناډا کې، په افریقا کې، چې هغوی افغان طالبانو ته لکه د عزت په سترګه ورته نه ګوري او نیوکه پکې، بل اړخ ته هغه هند چې د هغوی سره د تیر دولت سره څنګ په څنګ ولاړو، نن هغه ځیم هغه افغان طالبانو سره کینی هند ته سفارت ورکوي، او ورته وایي چې تاسو سره مونږ د تجارت او نورې لارې اوارو او تاسو فل سپورټ کوو. دا ګڼم چې بل د کنفیوژن ښکار دی افغانستان حواله سره.
سمه ده، مننه کاکا خیل صاحب. دا به هم یادونه وکړو چې طالب چارواکو تل دغه تورونه بللی، او تلوای چې دغه وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته نه دی لویدلی، او د دې کلا کار دا ونه کړی. دا ډیره زیات مننه تاسو ته خېشي به غواړو. د امریکای د کانګرس غړو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په شام کې د صدر بشار الاسد د واک نسکوري د وروسته حالت د چین او روس د اغیز زیاتیدو خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې په پاریس کې د منځنی ختیځ په راتلونکو د بحث لپاره سیمیز او مغربي طاقتونو سره د دکاته کړی ده. د کانګرس لپاره د وی او ای خبريالي کاترین جپسن رپورت تاسو مو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په پاریس کې د زیارت پنځشنبه په ورځ د شام دراتونکو په اړه بحثونه کیږي. د نړۍ مشران د دې هواد د بیسوباته نه د وټرو په برخه کې د مرستې په اړه غور کوي. په واشنگټن کې د امریکای د کانګرس غړي وای د کې توله ساتلی او نازک کار دی.
ډیر زر ډیر اخکلتیا کولای شي نور امنیتي ستونزې رامین سکړي، خو هیڅ یا ډیر لږ اخکلتیا کولای شي روس او ایران ته بیا دا ورتیا ورکړي چې د پام وړ اثر رسوخ ولري، او دا به اشاره هم ورکوي چې امریکا په دې کې هیڅ دلچسپی نه لري. دا به یو غلط اندازه وي. هیڅ غلطي مکوي، او د بندیزونو زر لری کول ډېرې ریښتینی خطرې لري.
امریکې د 1999 هڅې شام د طرح کړې ملاتړ هیواد بللې او په کال 2011 کې د پاسون د پیل راهسې د شام د حکومت او د چارواکو ملکیتونه تړلې دي.
که موږ د دغو بندیزونو بیا جاج نه اخلو نو داسې به موږ ټولو سیریایانو ته د اسد د ګناهونو سزا ورکوو. د شام انتقالي حکومت باید په دې خبر وي چې امریکا او نړیواله ټولنه څه تمې لري. د دې دا معنا ده چې موږ د یو داسې ټول شموله حکومت اخکارا او د اندازې لګولي وړ معیارونه ولرو کوم چې د قانون حاکمیت ته درناوی ولري.
د امریکې د کانګرس غړي وای شام کې د لنډمهاله صدر احمد الشرا سره باید په احتیاط چلند وشي. ریش ویلی الشرا په خو د اسلامي دولت یا داعش لاندې کار کوو او د القاعده سره یې بیعت کړی وو.
هغه سمې خبرې کولې او ډیر بد چلند چې هغه یې کړی او منلې دي. هغه د تیرو وختونو کړنلارې وي.
د امریکا قانون جوړونکي په دې خبر دي چې د شام د نوي حکومت سره د چلند نه کولو خطرې سدي.
Iran must be kept out of Syria.
Iran باید د شام څخه وبستل سي دا موخه دی ور نه کړی سي چې زموږ شریکان او پسمه کې زموږ ائتلافیان وبیروي او هم د دې سره خپل مخالفونو لکه چین او روس ته هم موخه نسو ور کولای چې بيخي وردنن سي او خالی ځای ونی سي.
خو د شام په سرماده کې چرته چې دا وخت تړل شبي کلینیکونه د بیرته ستنیدونکو شامی کډوالو خیال ساتي په سیمه کې د امریکې د غیر موجودګۍ تاوان ښکاره کوي.
دا امریکې هر یو ډالر چې د کلاری او په خاصه توګه د بشري چارو په مرسته کې خرڅ کیږي دا یو سرمایه کاری ده چې د امنیت او لژو امریکایي ځواکونو د ګمارلو لپاره لژو پیسو ته اړتیا لري. باید دا فوزیان داسي ځای په ځای سي چې د دوی ژوند په خطر کې وانه چول سي. موږ پوهیږو چې یو ډالر هم شام ته ډیر ارزښت لري.
چیرمن ریش وای په مالی مرستو کې ځنډ ضروری وو.
هر څوک باید حوصله وکړي. موږ به د دې وخت نه تیر شو او یو څه چې موږ پرې کله هم خبرې نه کوو او باید چې خبرې پرې وشي او هغه دا چې په موږ یعنی امریکا هر سل ورځې پس یو ټریلیون ډالر پور سیوا کیږي دا باید ودرول شي. دغلته د تلو په اړه به سغو سوي خو موږ به دغه ځای ته ورځو او د امریکې د ګټو ساتل به روان وي.
نړیوال مشران به د مارچ په میاشت کې د برسلز په غونډه کې د شام سره د مرستو په حق لا خبرې اترې کوي. واشنگتن کې د وایس اف امریکا د خبريالې کیتھرین جپسن د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
د صدر ترامپ انتظامیه د امریکای نه د غیر قانوني کډوالو د وستلو خپل منصوبه په توندۍ سره عملي کوي او په لوی کچه غیر قانوني کډوال د کیوبا، ګوانتانامو بی او زینو نورو سیمو ته هم لیږي. د بی او ای الاین بیروز په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
په دفتر کې د لومړی ورځې نه صدر ترامپ غیر قانوني کډوالي یو قامي ایمرجنسي وبلله او په خپل انتخابي ژمنه د عمل کول وعده تکرار کړه چې په ملیونونو غیر قانوني کډوال به زر تر زر د امریکانو وباسي. خو قانون پوهان وایي د ملک نه غیر قانوني کډوال وستل یو پورا قانوني عمل دی.
تاسو ته یو نوټیس صدر کړی شي چې پکې ستاسو خلاف کاروایی شروع شي. تاسو بیا پناه غستلو خواست کوي او په امریکا کې د پاتې کیدلو لپاره د خپل حق دفاع کوي. د کډوالې د دې پروسې په اخر کې تاسو د میګریشن عدالت کې جج ته مخامخ کیږي. که په اخر کې تاسو دغه مقدمه وبیلئ نو بیا تاسو ته د ملک نه د وتلو امر درکړی کیږي.
مېرمن فلیما زیاتوي د ملک نه وستل زر هم کېدلی شي او پکې وخت هم لګېدلی شي.
دا ممکنه ده چې د ځینې کډوالو په وستلو کلونه ولګي چې تر څو هغه خپله مقدمه بیلي او داسې هم ممکنه ده چې ځینې کډوال امریکا ته د راتلو څو ساعت وروسته خپل ملک ته واستول شي او یا یې دلته کلونه شوي وي خو د ټرمپ د وروستۍ پالیسۍ تر مخې په ګنټو کې دننه ونیولی شي او د ملک نه وویستل شي.
د ټرمپ د صدارت د لومړۍ ورځې یعنی 28 جنوري نه وفاقي چارواکو تر اوسه د 8200 نه زیات کسان نیولی او نورو ادارو ته هم په دې لړ کې د مرستو خواست کړي.
مونږ ل ډیر څه کول دي، مونږ په دغه کار کو، مونږ داسې لارې چارې ګورو چې پکې ډیر کار وستل شو.
انتظامیه د کیوبا په ګوانتانامو بی کې پوځي مرکز د غیر قانوني کډوالو د ساتلو لپاره کاروي.
دغه یو بل ځای دی چېرته چې مونږ کډوالو لپاره 13,000 کټونه یا بسترې لرو. صدر ټرمپ ژمنه کړې چې تر ټولو خراب مجرمان به ګوانتانامو ته بوزي،
خو په دې کار کې قانوني خنډان راولاړ شوي. په نیو مکسیکو کې یو جج د درې وینزویلا کډوالو ګوانتانامو بی ته لیګل ودرولې دي.
This is the first time in US history that
دا د امریکای په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا په خپل خاورې نیولې کډوال ګوانتانامو ته لیږي.
د ملي امنیت دفتر وایس اف امریکا ته ویلي ګوانتانامو بی ته هغه کډوال لیږل کیږي چې د وستلو اخیری امر ورته شوی وي او پکې خطرناک مجرمان شامل دي. هر څه که قانوني خندان شته، خو د ټرمپ انتظامیه د غیر قانوني کډوالو د وستلو کار لا زور ورکړی دی. د وایس اف امریکا الین بیروس د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه د عوام لري. په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو، تاسو سره به شامل اوسو. د بلوچستان صوبې ولوریته چیرې چې په هر نایي ضلع کې د کوهلي عادت کارو د قانونو په خوریکه په یو ګاډي چاودنه شوې ده. چارواکي پیښه کې د یو لستنو وژنه او شپږو ژوبلېدو تایید کړی دی. د هر نایي ضلع مرستیال کمشنر حضرت ولی وی او ای ډي وته چاودنه او مرګ ژوبلې تایید کړی دی، خو ندی ویلی چې مزدوران د کوم ځای دي. راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی څخه په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
سلامونه تاسو وایس اف امریکا دی وګورئ، زه حفیظ الله ستوري شیرانی ما د بلوچستان یلات په پښتني سیمه هرنای په تحصیل شارګه کې نن سهار یو چاودنه سوي. د چارواکو په وینا چې په دغه چاودنه کې لستنه وجل سوي او شپشت پیان سوي دي. د هرنای د امرستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ په وینا چاودنه هغه محل سوي چې کله د کولی قانونو مزدوران په یو موټر کې لا بیلابیل سیمو څخه راټول سوي او په یو موټر کې ناسو د شارګي بازار ته روان و چې په لار کې د ټاکري په نامه سیمه کې حالت د سړک غاړې ته چاودیدونکو توکي پر چاودیدلې چې په نتیجه کې لستنه وجل سوي دي او وایي چې شپږ تنه ټپیان سوي دي. ټپیان دا وخت د کوټې سیول هسپتال ټراما سنټر ته راوړل سوي. د یادې پیښې چې کوم موټر چلوون کيده هغه هم راوړل سوي دي. پر دغه ټپیانو کې دلته د کوټې په د ټراما سنټر کې تر درملنه لاندې دي. لغه سر مش خبري کړې دي چې تاسو ته دغه پیښې د سترګو لیدلې حال دراوړو.
موټر ما خپل چلوون سره داسي ونیم بجټم شباس کول کمپنی باران کمپنی دا لیبر مرخه سوزو هغه سره ملزم لازمي مزاډي مخول ده اوس په ټیکي شلرو
هر په دا ځای سره اورو سوزو بالکل بس خالص دروب وسو ما دا یو یو ما منځه کوټه وسو ما پټر بش ټر بر سو ګرک سره ګاډي زرا وته نو موږ ګاډي داس په شل کې تا و داس په لخان شلو ولې په دا ځای کې اسټ کې تا و نو موږ زین راوته لو ما دو یو م راوي ست درې کسان موږ زین راوته مور تقریبا دارا دارا کسان نور سره اوسه هغه از باندې پات سو یم سپات
هغه تا ته نه دي
واش واش خبراتو خو ګیر زدلم دره کې نه راځي
غټ دماکاو
یار دونه دماکاو گاڑی تقریبا 20 منټ فوټ اخو ته
دته چلو
را پر وسه دا روټ زه هر جمعه ز بازار ته راځم داخله کراولم نمبر دی او دې زو رسوم کار علم ده دا رسوم له کمپنی له طرف زو دازو
نو دا ټراما سنټر د مشر ډاکټر ارباب کامران کاسی په وینا چې شپشت پیان چې راوړل سوي دي په غو کې د دوه حالت لا خطر سره مخ دی.
نو زموږ بندوبست صحیح دی، زما ګرد ډاکټران موجود دي، د ټراما ګرد ټیم چې دی زما غول الرټ دی، ال ډپارټمنټ موږ ګرد زله پر یو پیج یو سیول هسپتال ټراما او زموږ سره سکیورټی منسٹر دا ګرد موږ ټچ یو.
لبلی خوا په پیښه کې د وژل سوو لاسو تنو کولکان مزدورانو د جنازې منځونه د شارګې د فوټبال په لوبغالي یا میدان کې ورکرل سو او لغه پس د غوی جسدونه د دوی خپل پلارنې سیمو ته د امبولانس په واسطه چې دغه لړدول سوې دي. د چارواکو په وینا د وژل سوو مزدورانو د ټپیانو مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا له اپر دیر سوات او شانګلی سره دی. د یادې پیښې زمواري تر دې دمه کوم چانه د منلې خطر دی وړاندې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د داسې پیښو زمواري ناقانونه ګرځول سوي په بلوچ پښتونخوا شډالې چې دغه پر غاړه اخلي. له بلې خوا د چارواکو په وینا چې له پیښې وروسته هلته د امنیتي ځواکونو عسکر په لوی شمېر کې رسیدلی دي او یا د سیمه په ولکه کې اخیستې ده او د پیښې کوم معلومات هغه هم ترلاسه کوي.
وستاسو بیا یو د وزیرستان ولوریتا وسلوالو په جنوبی وزیرستان د کسٹمز ادارې چارواکو په ګډون څلور کسان تختولې دي. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 15 مختلفو ځایونو او پیښو کې د تحریک طالبان پاکستان 14 وسلوال وژلي. راځي چې تفصیلي د عدنان بیٹنی څخه واورو.
پولیس وای دا پیښه د افغانستان پولیس ته چیرمه د بیرمل تحصیل شولم او اعظم ورسک سیمو کې شوې دي. د کسٹم سپریډر نثار علي، انسپکټر خوشحال خان او د وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن هغه محل وتشتول شول کله چې دوی د انګور اډې د کسٹم دفتر د معاینه وروسته وانه طرف هنفو. په سیمه کې په سوداګرو او عامو خلکو کې لدی پیښه وروسته ویره او اندېښنه خوره شوې ده.
نو د سیف الرحمن غونډې کاس کاروباري کاس چې دا یو رمه محفوظ پته نشه هغه هغه واشه او سره ډاکټرونه هغه واشول سره د کسٹم ول هغه واشول نو دغه هغه کاری دغه بدامنی چې وی د مش په علاقې کې دغه مطلب دا دی چې نشو په خپل وطن په خپل علاقې کې هغه خپل کاروبار نه پرېږدي ګډ وزن بوراوی چې رو بل علاقې تدریم دي.
د دې پېښې وړاندې نه اعظم ورسکسي به سره هم د پاکستان ریډ کرسن سوسایټي او ډاکټر نومان خټک تشتول صفای نو موږ د شریف کوټ روغتيي مرکز کې د وړیا تیبي کیمپ پر محل د وسلې په زور نامعلومه کسانو تشتولې چې ناروغان ته تیبي معاینه کفله. د پولیسو او انتظامیه سرواکو په فایده د تشتول سو کسان د مندلو او خوشکړو لپاره لټون روان دی.
ځدات ایرونی چې اولاد ادمو ای جی سی نوستای یو سره ملشی دی فوجینا دی الیکاپټر دی د موډی پیو نوستای د یو سره پولیس تای پرځ کې چوکۍ لګیدلې دی خو د بد قسمتای نه دغه خلک په دابند سترګې پټې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې د کسٹم افسران یا تیبي کارکونکو تشتول کیږي. تر دې وړاندې هم تشتولو دا ډول پېښې شوې دي خو تر اوسه په تړاو کې څوک نه دی نیول شوی.
دا یو سترونګ میسج ورکړي حکومت ته چې په دغه علاقې کې د حکومت ریټ ختم شوی دی ځکه خو درنه داخله کې چتي کې سرکاري چارواکي په خپل چتي دي یعنی کم خلک چې د اولستا پروټیکشن ورکي حفاظت ورکي ای په خپل باندې اغوا کیږي. دویمه خبردار چې په علاقې کې خوف و هراس هم خوريږي او ورسره ورسره د حکومت هم نقصان کیږي ځکه چې ظاهر خبره ده د دې سره چې کوم سرکاري مشینري ده ډیسرپټ شي او فولي نه فنکشن کیږي. مونږ اوسم ګورو چې د ماخام تاڼو ته آلموست تالي ولګي د دې نه علاوه هغه پټرولینګ نشي کولی ځکه چې دا ترټ ورته چې افغان شي یا بریدونه پیون شي. دریم د دې د ټیرر فینانسینګ هم یو مهم وجه ده مخکې خو صرف تحریک طالبان پاکستان خو سواړو واړو ګروپونه دي چې د خپل فاندینګ د پاره هم داسې کارونه کوي.
بل خو د پاکستان په وزوی چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې تازه عملیات ترسره کړي دي چې پترس کې 14 وسلوال وژل سوي او د پوز وینا د مخې د عملیات د استخباراتي معلومات پر بنیاټ ترسره شوي دي خو د مرجول په خلل آزاد سرچینو ندیش هوائی عدنان بیٹنائی ڈیفا جنوبی وزیرستان.
تاسو د امریکا غاګ ډیوی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. د سیمې خبرونو ولور ته بیا هم زو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی په لیبیا کې چې کومه کشتۍ ډوبه شوې ده تر اوسه پکې د 14 کسانو مړی موندل شوې دي او ټول د خیبر پښتونخوا صوبې دي. په مړو کسانو کې 14 یوازې د کورم ځلې دي. عثمان خان د ځینې اغیزمنو کورنیو حال راټول کړی. راځي چې په دغه ریپورت کې وګورو.
د لیبیا زاویه خار کې د سمندري بندر سره نږدې ډوبه شوی کشتۍ کې سلور کسان د پیښور درمنګو کوچی آباد دي چې په خپلو کې نږدې رشتہ دار دي. په دوی کې دوه کسان اسماعیل خان او همراز په ریسکیو عملیاتو کې ژوندي ژغورل شوي. ابرار تر دې دمه بې درکه دی او د ټولو کشر انیس خان په دغه پیښه کې مړې موندل شوی.
دا انیس چې کوم دی دا خو کم ایجو د تقریبا 8 پورې سبق ویلو، نو د بیا روزګار ته پلار سره مزدوری ته دکانداری دپاره د کپڑو روزګار کې نو هغې دپاره مخه وکړه، نو دی روزګار کولو. او دا بل ابرار چې کوم دی ده هم روزګار کولو، د ده واده شوی خو بچی غالبا یو بچی به وي، او د دیم دا مریج 22-23 عمر یو. دا بل همراز عالک چې د دیم واده نه شوی دام ینګ دی 21-22 ایج دی. او دا بل چې کوم دی اسماعیل خان، نو د دې تقریبا 37-38 ایج دی، نو دا د دې سلور بچی دی غالبا.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی په نسکور شوی کشتۍ کې 3 د پاکستان وګړي سوارو، په کوم کې 10 محفوظه پاتې شوی دی. پیښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA چارواکو ویلي د پیښې وروسته په سمدستي توګه د پیښور په شمول بیلابیلو سیمو کې د سمګلرانو په ځایونو چاپی وهل شوي او په هڅو کې دي چې یا د پیښه کې ککړ قاچاقبر ونسي. د باجوړ صادق آباد پاټک سیمې سراج الدین هم په هغه کسانو کې وو چې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلو په تکل کې وو او په نسکوره شوي کشتۍ کې ژوند بایللې. د کورنۍ په وینا هغه په سیاسیاتو کې ماسټري کړې وه او په سعودي عرب کې به یې خواري مزدوري کوله.
که زه تا ته ویم زما د خویندې دلته کور کې پرتې دي، ماسخوتن کې بیګا ماسخوتن کې زه ورغلی او دا پرتې دي، بس لکرغړي وارې ورېدو نه کړېدی شي نه جړلی شي، اوازونه پاکن ختی دی. منگ مهربانی تاسو وکیو منگ دا کم مړی چې دی کدا ار څنګه دی پسې دی سرم نه پدې پسې دی خپیم نه منگ له دونه یو یو ټوکړی منگ لرا وړی. دا بس تاسو غاټه مهربانی په منگ باندې ډیره سخته ده. د کلی گاوان خلک را روان دی، مړی نشته دی او جړه شته دی.
د وروستي کال 2023 په مهال د لیبیانا د سمندر د لارې تلونکي یو شمېر کښتو ډوبېدو پیښې رپورټ شوي، په کوم کې په لسګونو پاکستانیانو مړینې رپورټ شوي او اوس هم داسې ډیر دي چې بې درکه دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو نه ځوانان په غیر قانوني توګه یورپ ته د اوړېدو دپاره د خطرو ډکو لارو انتخاب کوي، په کوم کې د لیبیا لارې ته مرکزي ځانګړتوب ترلاسه دی.
ډېرې ځوانان یې پکې تباه شوې، ډېرې میندې بورې شوې او ډېرې تورسرې چې دی هغه کونډې شوې په دې کې. نو لحاظه خبره دا ده چې دا کوم حالات روان دي، دوی ته مونږ دا درخواست کوو دا خو وشو نور داسې ونشي، داسې یو اقدام دی اوچت کې چې آینده دپاره د دې مخنیوی وشي.
مطبوعاتو د غیر قانوني تارکینو شمیرې او تفصیلات راجمع کوونکې ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د کال 2023 د یو رپورټ تر مخه لیکلي، پاکستان په غیر قانوني امیګریشن کې د نړۍ په ړومبي 15 هیوادونو کې یو دی. رپورټ کې ویل شوي د کال 2021 په مقابله کې کال 2023 کې د پاکستان نه غیر قانوني مایګریشن کې 280% اضافه شوې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو په بلوچستان کې د ناقراری او پی ټی ایم د غړي علي وزیر او نورو نیولو پر ضد په کلا سیف الله خار کې لاریون کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي او نیول شوي مشران دې راخوشي کړي. نور حال یې د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې ګورو.
د پاکستان په ناقرار بلوچستان ایالت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو د پنځشنبې په ورځ په کلاسیپلا ښار کې یو بل لاروین وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په دې صوبه کې د امنیت ډاډمن کړي او پی ټی ایم مشران دې په ځانګړې توګه د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر دې راخوشي کړي. په کلاسی پلا شار کې په دغه لوی احتجاجي لاروی نه غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، پی ټی ایم او انډیم شامل وو. د لاروین پس غونډې ته مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې بلوچستان کې وضعیت اوس مهال ډیر ګډوډ دی، حکومت د امن وضعیت قابو کولو کې پاتې راغلی دی.
دا اجتماعي ووت دی،
دا چې په دې وطن مخ را کړی دی دا اجتماعي اور به په اجتماعي اتفاق وژنه په افغانیت به وژنه په ورورولي به وژنه په تاریخي یووالي قومي یووالي به سره اړه
د بلوچستان حکومت تر اوسه د ملت پالو ګوندونو وسنۍ دغه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي خو د صوبای حکومت بیان شاهد رین مخکې ډیوا ته ویلي وو چې سوله ییز لاروینونه د سیاسي ګوندونو حق دی صوبای حکومت هڅه کوي سو عام خلکو ته اسانتیا وي او د پرمختګ لپاره امنیت ټینګ کړي خو د ملت پالو ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل سپښتانه د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کوي او حکومت د دوی ژغ خاموش کول لپاره لټور لارو کار اخلي
پارلمنت رابرټ سټیم دی چې دوی څه ورته وایي هغه به کیږي نن دوی ورته وویل چې علي وزیر تاپ سم منتقل کړي سکرتا نن یې سکرتا واستوي سبا به ورته وایي چې دا واستوي بل چیرې هغه به بیا بل چیرې استوي
د کامی اسمبلی یو پخوانی غړی او د پیټم مخکښ علي وزیر د بلوچستان ایالت په ګډانی زندان کې بندي وو دوی ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت د نور کزیو لپاره سند ایالت پولیس ته وسپاره د پاکستان په هر ګوټ کې د علي وزیر په وړاندې مقدمه سب سوي دي او حتی په محکمو کې وړاندې کیږي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن
په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خبریالانو د پی ایف یو جی ای تر مشرۍ لاندې د مطبوعاتو له کبله تر پارلمانه پورې د پیکا لانجمنه قانون پر ضد احتجاج کړی دی او په پاکستان کې یې د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په خپل تازه ریپورت کې پاکستان او سودان د نړۍ دویم خطرناک هیوادونه بللی دي چیرته چې خبریالان له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخ دي بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې پیکا قانون د خبریالانو پر ضد نه بلکې د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی د ډی بی خبریال وقار احمد تاسو ته دغه احتجاج کوونکو سره غږیدلی دی او په دغه موضوع باندې تاسو لپاره معلومات راغونډ کړي راځي چې په ګډه سره وګورو
کوشش یہ ہے ہم تمام جو صحافتی
د صحافتی تنظیمونو حسدا د چ حکومت قانې کړی مخ کې لدی چې پری کړی وکړي د خبریالانو نه پښتنه وکړي چې دوی سغواړي مونږ د دروغجنو خبرونو ملاتړ نه کوو خو پښتنه دا ده چې د جالي خبرونو تعریف بسوک ټاکی حکومت د فیک نیوز تعریف په پای کې د وغیرہ کلمه کارولې ده چې لمخې هر خبر جالي اعلانولې شي زله حکومت غواړم چې دا او پیژني سبا چې دوی اپوزیشن تلاڑ شی هم دا قانون با ددوی پر ضد هم اوکارول شی
مونگ لہر لورے دا تاو تری خوالیخ کاریو لومڑے هاغه پټ لاسونه پکې ککړوی چې کله مونږ لا درک کوي او کله مو په ضد جالی مقدمه جوړوي څوک مو ټپی کوي نو څوک مو وژني د دې ټولو ستونزو سربیره زموږ اقتصادي استحصال هم روان دی مونږ لا هرې خوا ځپل کیږو خو پی ایف یو جی تل د ظلم په ضد مبارزه کړې ده
یعنی کسی اور چیز میں ترقی نہیں کر رہا پاکستان یوازانی پرمختګ دا کړی دی چې د خبریالانو د پاره د نړۍ د خطرناک ترين هیوادونو څخه یو خطرناک هیواد بلل کیږي دلته د صحافیانو د وجنو پیخي او رستر بل زیاتیږي او هغوی خپل امنیت ته جدي اندېښنې لري که څه هم په رسمي توګه پاکستان جګړیز سیمه نه ده خو د خبریالانو د پاره پکې د کار شرایط داسې دي لکه د جګړې په ډګر کې چې وي نو نه پوهیږم چې په داسې حالاتو کې دا هیواد څنګه ځان جمهوری بلی
سنسرشپ ہے وہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے
پاکستان کی سنسرشپ یوازی دی دارو لخوا نہ دے بلکہ پخپل خبریالان هم د یری لا ملا زیاد سنسرشپ کوي دوی پداسی چا پیریال کی کار کوي چې خپو هیږي ک سو وای نو ختمی با زورول کیږي نو ک او وایو چې په پاکستان کې سیلف سنسرشپ درې چندا زیاد شوی دا به هیڅ غلط نه وي
د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ کې ترانسپورټران وایي د کراچۍ زیاتره ترانسپورټ د پښتنو دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په څیر یو ځل بیا د دوی د روزګار ضد خلک راپاڅېدلي دي او ګاډي سوځول یې پیل شوي دي. دوی وایي په خار کې ترافیکي پېښې کېږي او تور یې په دوی پورې کول کېږي. نور حال څه دي؟ راځئ چې د ډیوا خبریالان فضل عزیز او ذوالفقار بیټني څخه په دغه ریپورټ کې وګورو.
د ډمپرز ګاډو اتحادیه د شمیرو تر مخه کراچۍ کې د سونو په شمیره کې ډمپر ګاډي د اوږدې مودې راهسې د مزدورۍ د پاره چلیږي، خو په دې ورستیو کې د دوی پر ضد سازش شروع شوی دی.
چن عناصر هغه کوشش دا کوي چې یاره مونږ هغه د پښتون د ماجر جګړه پیدا کړو. مونږ دا وایو چې ترانسپورټ چې دی دا د سیاست نه بار دی. زما په ترانسپورټ باندې سیاست مکوي، زما په لاشو، زما په اکسیدن چې کوم شهیدان دي هغه هم زما دي. کراچۍ باندې د دوی حق دی، کراچۍ د ټولو ده.
نو موړي ویل په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د 1500 پورې ګاډي سوځول شوې دي او حکومت په دغه شر جوړونکو خبر دی چې کوم خلک دغه ترانسپورټ ضد سازش کوي. کراچۍ ښار کې پروستیو کې د ګاډو سوځول او خلکو راپارولو په تور د مهاجر قومي مومنت مشر افاق احمد او هغه سره څو نور کسان نیول شوي او جیل ته لیږل شوي دي. افاق احمد په 9 فروری خبري غونډه کې ویلي وو حکومت دې غټ ګاډي کنټرول کړي کنه مهاجر ځوانان دې ثابت کړي چې دا ښار لا وارث نه دی. خو د پیپلز ګوند صوبایي حکومت وایي چا ته به د امن خرابولو اجازه ورنکړي.
گورنمنٹ کسی پولیٹیکل، کسی مذہبی یا کسی جماعت،
حکومت با د کوم سیاسی، مذهبی یا گوند او تنظیم په خبرو کې رانشي. چې څوک هم د نام نه جوړولو هڅه کوي یا ورتا لسانی رنگ ور کوي هغه ته به اجازه ور نکړل شي او سین حکومت به پر ضد کاروایی کوي.
سند حکومت کاروایی کوي.
هغه ویل په کراچۍ کې یوازې د غټو گاډو د وجې نه، بلکې د وړو گاډو او موټر سایکلو د غلطو د وجې هم پیښې کیږي او هغه د پولیسو کوتاهي هم مني. پرون بیا د سین صوبې د کورونی چار وزیر ضیاء الحسن لانجار په مشرۍ د کراچۍ د امنیت او ټرافیک قانون عملي کولو په اړه غونډه شوې او د قانون کلک عملي کولو په اړه پولیسو تر کلکو ګامونو اخیستو ویل شوې دي. په کراچۍ کې په ډمپر گاډو مزدوري کوونکي وایي د پیخو تورونه په دوی لګول کیږي خو د پیخو یوازینی ذمہوار دوی نه دي.
او اوس موږ دې صبح کې وګورو، سند صبح کې وګورو، هم زیاتې ور سره شروع پدې دي چې یو لسانیت طرف ته شهر روان دي، ځکه چې ترانسپورټ سره ټول پښتون وابسته دي. عمومي لحاظ سره چې وګورو نو دا پښتون کمزور کول غواړي پدې لحاظ باندې.
سند حکومت په کراچۍ ښار کې غټو گاډو ته د شپې د 11 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې وخت ورکړي، خو پرون بیا د ترانسپورټرانو د صوبایي حکومت سره لیدو وروسته دغه وخت د 11 بجو په ځای 10 بجو کړل شوی. خو ترانسپورټران وایي دا د 8 بجو تر راوستل شي چې دوی پورا مزدوري کولی شي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د اروپایي ټینګ ټینګ جرمن واچ لخوا خور شوی کلایمټ ریسک انډیکس CRI یا د موسمیاتي خطرو لړ 2015 ریپورت کې پاکستان د لاتینی امریکایي هیواد بیلیز او یورپی هیواد ایتلینا پاس د موسمیاتي بدلون په حواله 2022 کې د نړۍ دریم زیات متاثر هیواد خودل شوی دی. دا وخت پاکستان او په خصوصي توګه پښتونخوا د موسمیاتي کوم ستونزو سره مخ ده او حکومت په دې اړه څه کوي؟ تفصیل یې درته مدسه شاو هاشم علي په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د جرمن واچ دغه رپورت وایي کال 2022 مارچ نه تر اپریل پورې د پاکستان شمالي برخو یعنی خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې ناڅاپي ګرمي سي واښوا. دغه تل په خرونو پرتي واوري پتی ځای اولی کېدل شروع شوې. د پاسه په بارانونو خوړونو او دریابونو کې سیلابونو شکل واخستو. چډومبیا، چترال، سواد، دیر چار سادا، مردان، سوابي او نوخار لا هوکل بیا د ملک لاندې پنجاب او سین صوبو ته دا سیلاب ورسېدو.
اوس زمون د موسمونو چې کم دي کنه د ساوت ایشیا کولی که پوره د ګلوب واخلی، پوره ګلوب خبره کوم، دا فار د لاست 3 ډیکیډز یو 3.0 شو چې دا اوس هغه موسمونه نه دي او نه د هغه آب و هوا ده. دس هیز بین چینجډ ناو، دا اوس بدل شوی ده. یعنی مطلب دا شو چې هغه کم پیټرن سره به برسات کېدو جړې چورتم غوي هغه اوس نشته.
خورشوی سیڈنیز رپورٹ کی ویل شوی پاکستان کی دغه سیلاب په وجه درې دیرش میلیونه خلق متاثر شوی، یو زر اووه سوه تنان مړ شوی، یو اشاریه درې میلیونه کورونه تباه شوی. رپورٹ وایي د پنځلسو بیلیونو امریکایي ډالرو نه زیات پاکستانی اقتصاد ته زیان رسیدلی و. پوهان وایي سخت کال هم د موسمیاتي بدلون نښې ډېرې واضحه دي.
پورو پاکستان په بیس باندې کوم خبرو کو جنوري بارونه چې نو ا د لانګ ټرم ایوریج نه لکه د موږ چې ایریا ویټډ ایوریج واخلو نو 55% چې دی نو کم شوی دی، او د خیبر پختونخوا اعداد او شمار چې راجمع کی نو ایریا ویټډ کم رین فال چې دی هغه د خپل لانګ ټرم ایوریج نه یا نارمل نه تقریبا 70% چې دی نو دا کم شوی دی. نو دینا تاسو اندازہ لگی ہوئی شی سے سک کال کم سے جمی بارہ یا جمی موسم سے وہ نوغا ڈر اوچھو.
چارواکی وای د خیبر پختونخوا حکومت د موسمیاتی بدلون د منفی اثراتو د کمولو لپاره د 2018 تر جون 2023 پورې 615 بیلین روپۍ زراعت، ځنګلونو، ځنګلي حیات، ترانسپورت او داسې نورو محکمو ته جاری کړی دي، خو دې کې صرف 210 بیلین لګول شوی دي.
زبا په پښتو کې خبر وکم چې دا کلائمیټ چینج دی کنه او انوایرنمنٹل ایشوز دا د جنازې کټ دی، دا په شریک وړو جی، دا صرف د گورنمنٹ کار نه دی. په دې کې چې کوم دی اکیډمیا شامل ده چې هغه اویرنس باندې توجه ورکړي، سټوډنټس تیار کړي، یوت بس تاسو دنیا چینج کړي.
ډاکټر افسر خان وایي زموږ مذهبي عالمانو او میډیا لبا د موسمي بدلون په موضوع په خپلو خطبو او سیډنوزو خبرونو کې اولس په هکول وی چې د روانو چیلنجونو سره به څنګه مقابله کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو اتحادیه وایي د صوبایي حکومت لخوا لګول شوی زرعي ټکسونه نشي زغملی او حکومت د هلته قانون ته بیا کتنه وکړي. د مرکزی حکومت په وینا په ټولو صوبو کې زرعي قوانین منظور کړی شوی چې په ملکی آمدن کې اضافه وکړي، خو پوهان وایي زرعي ټکسونه به په پیداوار بدې اغیزې وکړي. تفصیل یې ستاسو لپاره د ډی وی خبريال ریاض حسین راغوند کړي، په ګډه به سره وګورو.
د صوبې کروندګروایي د حکومت لخوا په زمیدارو لګول شوی زری ټیکسونه به په هوی مالی بوج سیوا کړي. دوی وایي حکومت باید په کروندګرو د ټیکسونو لګولو په ځای هغوی ته مالی مرستې ورکړي چې په صوبه کې زراعت وده بیا مومي.
دی وخت زمونږ د خیبر پختونخوا چې کم زمیدار دي نو کاغه وړو کې زمیدار دي، خو غټ زمیدار دي، خو زمیداری چې کم دنه په نقصان کې روانه ده، او ځکه په نقصان کې روانه ده چې پار فصل باندې زمونږ کم لګښت دی، کاسټ آف پروډکشن د نغه دومره سیوا شوی دی چې د 1300 کالو نه تاسو په دې مردان کې، په دې 400 کې، او په دې صوابه کې چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې واحد دا چې کم دنه زمکه ده چې دا سنه سره شکل کې نیری نظام موجود دی او فصلونه پکې کیږي. زمیدارای کې ګټه وا نو زمیدارو به زمکه ولې خرڅولې.
د خیبر پختونخوا حکومت په شمول په ټولو صوبو کې د زری ټیکسونو قوانین منظور کړی شوی چې غټې ځمکې د ټیکس لاندې راولي او ملکی آمدن زیات کړي. په خیبر پختونخوا کې هم صوبایي اسمبلی د جنوري په 20مه نیټه دغه قانون منظور کړی وو چې پکې په 50 اکړه نهري او 100 اکړه للما یا بي اوبو ځمکه باندې د 15% نه تر 45% پورې د آمدن ټیکس لګول شوی. په هانوایي د صوبایي حکومت دغه ټیکسونه به زری پیداوار متاثر کړي.
خلق د زمیدارۍ نه لاس اوچت کی دا خو به خلکو په خواوی وي زمونه وي دا زمکه په دغه تلې ده په ابیانو مالیه کې تلې ده. انګریزانو به دومره مالیه او داسې زونه لګول چې خلکو به نشو ورکول زمکه به دې زبات کړ پاږي کې پالیټیکسونو کې زما به خیال دا اوس کم کار دی دقه شانې او کار را روان دی.
تیر کال په اکتوبر کې نړیوالی مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د 2 ارب ډالر پور منظوري ورکړې، او اوس هم د IMF پلاوی د پاکستان سفر کړې چې د ټیکسونو جاج واخلي. د دې وړاندې مرکزی حکومت IMF سره لوس کړو چې په ملکی کچه به اقتصادي اصلاحات وکړي او د ملک دننه به د ټیکسونو جال پراخه کړي. په هغه کې د صوبو لخوا زری ټیکسونه لګول هم شامل وو. په پاکستان کې د دې وړاندې په غټو ځمکو ټیکسونه نه لګول شوي. سرکاري شمیرې ښایي د ملک د قامی آمدنې 40% برخه په زراعت مشتمل ده او 40% روزګارونه د زراعت سره تړلي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په پیښور ښار کې افغانانو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په مرسته داسې روزګارونه پیل کړي دي چې هغه په مرسته پیسې ګټي او خپل کورنۍ هم ساتي. هغه افغان کډوال وایي د روزګار پیلولو یې څو اونۍ شوې دي او تر اوسه کار ژوند ښه روان دی. نور جزئیات د فرید شنواری په ریپورت کې ګورو.
دا د افغانستان اوسیدونکو میرولی دی او په پیښور ناصر باغ کې د بلبونو جوړولو یو دوکان خلاص کړای دی. د وای په دې دوکان کې هر ورځ 300 نه تر 400 پورې بیلابل بلبونه جوړوي
او د کاروبار لپاره چې کم دی مونږ ته نو سرویس او سپیچ کم دی یو د سولر سیستم یو لګولو مونږ له 2000 روپۍ نقدي راکړل او سنا 100 سره مونږ خپل غاړه کړل په هغه باندې مونږ دا وزاب واغستو او دا چې کم د دې د میټیویل دی مونږ په دا میټیویل لاړو او بس الحمدلله له روان دي بس دغه دوه مګړي مارکیټینګ کوي او بس شکر الحمدلله زه کوم پکې چالو دي خاصه ختنه خوشاله
د بلبونو په دې دکان یا سند کې میرولی سره درې نور افغان کډوال ملګری هم دي او په دې کار کې اخته دي. د کډوالو نړیوالی اداري یونیسیار شمیرې ښایي په پیښور کې داسې نورو لسو ټولګو ته د روزګار لپاره پیسې ورکړي او دې سره یې 310 افغان کډوال په بیلابیلو شخصي ادارو کې په کار کړي دي. فرمان خان هم په دې بلبونو وړو کې سند کې کار کوي. دی وایي په نږدې مارکیټونو کې بلبونه د جوړېدو وروسته په دکاندارانو خرڅوي.
بالکل تعلیمی اداروں کی جسم رالکان دل تو دولسم نہ فارغ اشیاغ نروس تپ یونیورسٹیاں نہ او یا کالج نہ ہوئی فارغ یا ہوئی تپ جاب کے ڈیر مسئلے پہ حکومتی اداروں کی نو دا ڈیر اوخو موقع دا خلق الپارا چلتا یونیسیار او سار ایس پی دوی مدد سر دوی مختلف روزگار نہ خلق تور کئی نو سنگ چمنگ تے دغا روزگار دلیڈی بلپن راکڑے دے نو منگ چدے اس فی الحال سلوریو ان شاء اللہ چپائندہ کی کوشش کو چمنگ پگا تو لسو تو مطلب زان سر کاریگران سو نو دا ډیر د خوشاله خبره ده چې داسې مونږ د روزګار یونیسیار او سار ایس پی خلکو لور کې
د یونیسیار شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې 1500 افغانان په بیلابیلو آنلاین پروګرامونو کې داخل کړي او 100 هلکانو او جینکو ته په آنلاین بڑا کار ژوند روانولو لپاره لیپټاپونه او ټیبلیټس ورکړي دي.
د دې اصل مقصد دا دی چې دا الکان چې کوم دی د جینکې دا چې کوم یو هنر زده کړي په خپل خپو درېږي او خپل لکته ستجی پتر نن سبا وخت کې نوکرې ډېرې په ګرانه ملاویږي کو ته دی له یو سکل ورک نو دی خپل کاروبار جوړول شي. هغه کاروبار جوړو کیم جوړخ کیم یونیت سیار دی سره مرسته کوي. نو د دې یونیت سیار دغه مقصد دی چې یاره لکه دی خلکو له دی دا یو هنر تر پلاسه کی او دی مخ کې په خپل خپودرګي خپل د خاندان کفالت کوي خپل لکه اغیلا پیسې ګټي ځان لګټي.
میرولی د بلبونو جوړولو د لارې خپل کور ساتي او وایي هیلمندی دغه زده کړې به خزو ته هم ورکوي چې هغوی دې روزګار نه ګټي تر لاسه کړي.
زما کوشش دا دی چې زه اوس ما سره په کور کې زمونږ زنانه دي زما خپل لورګانې دي زما خویندې دي زه لګیم هغه تم په کور کې ټریننګ ورکوم زما دا بل کوم استاد دی دلته ما سره ناست دی دا هم لګې د ټریننګ ورکې زمونږ کوشش دا دی چې په دې محله کې سون افغانې نه دي زمونږ خویندې دي چې مونږ باید دا کسب دا هنر هغه ته ورسو. په کور کې ناست دي بې وسه دي نور هغه خو به حل وته نشي.
افغان کډوال وای په پښتونخوا کې ګرداس افغان ځوانان او جینکشته چې بیلابیل تربیتونه تر لاسه کړي او اوس د خپل کورنۍ لپاره د ګټي سوب ګرځیدلې دي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا ای خبر.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساته پدیشنتینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډی وسره اوسئ.
د پیښور په یو تعلیمي اداره کې د انفارمیشن ټکنالوژي یا د آی ټی د څانګې استاده او پروفیسره ډاکټر سمیرا جوهر د جنکیو د میندو او پلرونو نه غوښتنه کوي چې په لوڼو دې تعلیم وکړي او وایي په جنکیو تعلیم نسلونه روښانه کول دي. سمیرا جوهر سره د وی او ای ډیوا خبریالې او زموږ همکار سادیا قاسم شاه خبرې اترې کړي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره وکړو.
جنرلی سپیکنگ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نورمز د بجینه نه راتله بیکاز اغیت اویرنس نو بیکاز یو نو پوہ نوا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد د کم نو غی بل یک جنه کې انکرج کولې نه اوس شیزونه داسې نه دی اوس چې دنو ډیر اویرنس راشو اسپیشلی زبدا آی ٹی خبره کوم آی ٹی کې به مخ کې جنه کې ډیر کم وي اوس موږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې دنو موږ سره د پچھلے بیچ نه زیات جنه کې راځي زب بیا وې ما چې د تعلیم کمې دی موږ سره د پویا کمی دے ٹھیک شو خلکو تدا نه دا پتا چې ایجوکیټ کې تاسو خپل مین دی خوین دی نو تاسو یو نیو جنریشن ته چې دنو یو ایجوکیټډ مور ورکوي یو تعلیم یافته مور چې دنو خپل بچیم چې دنو تعلیم یافته کولی شي زما مور چې دنو ایجوکیټډ وا تعلیم یافته وا دا د زو تعلیم یافته يم زما بچی زما دواړه لوریانی دي ماشاءالله غیم چې دنو تعلیمونه کوي خزه انہوں کی کئی انٹیلیجنٹ دی ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې دنه یو ډیر غټ وجہ ده
د آی ٹی ساينس انجینئرنګ میتھس دا قسمه شو بی اکثر خلک په دې طرف ته الکان زیات رجحان وی جنکو اوس قسمه طریقې سره رجحان دي طرف ته سیوا کې دي شي صدا سي ګامونه حکومت او د کورونو په ستا غستل کې دي شي چې جنکه هم دې شو به تراشي او د نن سبا د جدید دور کې د دې ضرورت په حق ته مو اچ ضرورت شته
پارټیکولرلی د آی ٹی کا خبره او کې نو هغه هو تاسو ته په دنن سبا ټول دور چې د آی ٹی دی خو که تاسو ماته نه جنرالي تپوس کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نه زی نو زما په خیال کې حکومت د فیمیل د پاره سو کوټه کی دی ان ټرمز اف نوکرو سیٹونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دنو زما په خیال دا سټوډنټس چې دی ودي ډېر زیات انکرج کیږي وغيبه دې طرف ته راتلیش بالکل زما پیرنټس سبا همدا خواست کوم چې خپل لوریانی چې دنو ایجوکیټ کې خپل لوریانی ضروری نه دا چې تاسو هغه میتھس ته بوزئ نو فزکس ته نه بوزئ او فزکس ته بوزئ نو کیمستری ته نه بوزئ اني فیلډ هر یو فیلډ چې دنو خده یو تعلیم یو مین سټیټس چې کوم دی هغه تاسو یو انجینر چې ورکوي نو تاسو نسلونه روخانه کوي
د وایس اف امریکا دی وسره خبرو کولم له وخت را کول تاسو ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا جوهر
ډیره مننه ډیره مننه
زما دا پوښ یقینو چې په ازادۍ او مرکبه زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کئ او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازي چې سې کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
د ډي وي سره د ملتیا مو مننه کوم چې تر دا د مضمون سره په خبرونه کې مل شوې خبری خبرونه تاسو ولیده په دې خبرونه کې مو تاسو سره د سیمې او نړۍ ځینې مهم ریپورتونه او خبرونه هم شریک کړل په دې هیله چې د خپلې سیمې څخه هم خبره شوې اوسي او غواړي نور خبرونه وګوري د ډي وي په ویب پاڼه باندې هم شته او په فیسبوک پاڼه هم د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر او ماوشلی تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ الله پامان
Thank you.